پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا ته بیا هم سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام سروې به دروورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پښتون شورنې غورسنګ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی نیول شوې ملګری دي خوشی کړي. په ګلګت بلتستان کې د پاکستان پوځي هلیکاپټر غورسیدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او په سویډن، کینیډا او سپین کې هم د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه رپورټ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر په باړه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نورو مخکښانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي بصیر او نور غړي سر تر سره خوشی کړي. دا جلسه چې نن څو ساعت وړاندې پیل شوې وه پای ته رسیدلې. د غورزنګ مشرانو د ځایي ولس په ستونزو هم خبرې وکړې. تر دې جلسې وروسته د غورزنګ غړي به اوس د باړې په کارخانو مارکیټ کې احتجاجي مظاهره او ځینو نورو ځایونو کې غونډې کوي. علي بصیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو د سند پولیسو په خواست نیولې وه. د پولیسو په خبره په نوموړي د دسمبر په ومه په کراچۍ کې پرچا دایر شوی وه چې پکې په وزیر د سهراب ګوټ په جلسه کې د ریاست او پوځ پر ضد د وینا تور پورې شوی و، خو نوموړی یې ردوي. نن د پاکستانی پوځ هلیکاپټر د چین له سرحد سره نږدې په ګلګت بلتستان کې غورځېدلی چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوځ ویاند ویلي دا هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکي ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د ګلګت له مینیمارګ سیمې څخه یې د یو وژل شوي پوځي مړی پوځي روغتون ته انتقالوه. د بلوچستان په پنجګور کې پرون د فوټبال میدان ته نږدې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او تنور زخمیان شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې خلک د فوټبال لوبې وروستو له میدانه راوتل. په زخمیانو کې د ځینو حالت نازک دی. د پېښې وروستو پولیس او سرحدي عسکر هغه ځای ته رسېدلي او پلټنې یې پیل کړې دي. تر اوسه پورې چاودنې علت نه دی معلوم شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پوځ او استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثال یې نشته. عمران خان پرون د پنجاب په چکوال کې د یونیورسټي پرانیست غونډې ته وویل د اپوزیشن ګوندونو دا موقف ناسم دی چې په انتخاباتو کې پوځ درغلی کړي او موجوده حکومت یې غوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه کله اپوزیشن سره د درغلیو ثبوتونه وي نو بیا ولې الیکشن کمیشن او یا سپریم کورټ ته نه دي ورغلي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت ضد تحریک چلوي او په پوځ نیوکې کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي، خو پوځ په وار وار دا خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 850 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شمېره 9,840 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره 4,01,335 ته رسېدلې. په ملک کې په تېر شباروز کې د کورونا وایرس 8,350 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. نن د افغانستان د خوست ښار د بلند منزلو په سیمه کې چاودنه شوې چې له کبله دوه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د خوست امنیه کمانډانې د رسنیو دفتر مشال ریډیو ته ویلي چې چاودیدونکي توکي په یو پلاستیکي کڅوړه کې ښودل شوي وي. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په تېره یوه اونۍ کې په خوست ښار کې درېیمه چاودنه ده چې کېږي او له دې کبله ولسي وګړو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. سویډن، سپین او کینیډا هم د دسمبر په 26مه په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی. دا وایرس روانه اونۍ تر ټولو لومړی په برتانیا کې مخته راغلی و. په سپین کې څلور، په سویډن کې یو، په کینیډا کې دوه کیسونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د نوي وایرس کیسونو د برتانیا وروستو په هانګ کانګ کې، سنگاپور، آسټریلیا، فرانس او جاپان کې هم مخته راغلي. د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه ویل کېږي چې دا زیات خورېدونکې خو لږه وژونکې ده. تر اوسه پورې پرې ویکسین هم اثر نه دی کړی. په برتانیا کې د کورونا وایرس د نوې قسم کیسونو مخته راتللو له وجې دا هیواد د ټولبند او د نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونو مو اوریدل اوریدونکو، او چې څنګه تاسو اوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن په خیبر کې په باړه کې جلسه وکړه. تقریبا یو ساعت مخکې ختمه شوه هغه جلسه. منګه د جلسې په دوران کې هم خپل خبريال فرهاد شینواری ته وخت په وخت لاړو د غنمو تازه معلومات راوغستل. خو دغه په ټلیفون کې به اوس شور به پکې و د جلسې غږونه هم نو دا وخت اوس هیله کوو چې هغه به داسې یو ځای کې چې نور غږونه پکې را نشي په ټلیفون کې موږ ته به صفا دغه غږ راورسي. فرهاد صاحب شینواری صاحب بیا هم ستړي مشي او کله دغه جلسې کې چې ویناګانې وشوې منظور پښتین هم درغلی او نور مخکښان وینا به وکړي دوی غوښتنې سوي مهمې خبرې سوي.
هارون بچا دغه جلسې ته چې دغه په باړه کې وس تر سره شو جلسه ختمه شو دته منظور احمد پښتین محسن داوود میر کلام سید عالم مسجد به ټول ویناوې وکړي او د پښتون ژغورن غورځنګ چې کوم ځای وګړي وغوی هم ورته ویناګانې وکړي. د دوی لومړی غوښتنه چې مخې ته راغله هغه دا وه چې په بند کې د دوی د قومي اسمبلۍ چې کوم غړی دی علي وزیر هغه د سره چې کوم نور ملګري په قید کې دي هغه ټول دې را خوشي کړل شي. بله غوښتنه دوی دا وکړه چې دلته په خیبر ضلع کې او بیا په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې دي هدفي وژنې بند کړل شي او چې کوم لا درکه کسان دي دا غوی کورنۍ هم دلته کې راغلي وي او غوی کوم ځنې کسانو دلته ویناګانې هم وکړي او د خپلو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه وکړه او چې کوم وینا کوونکي مشرانو دغه غورځنګ غوی هم دا غوښتنه وکړه چې څومره لا درکه شوي کسان دي او هغه به ګنازي په کار د چې دی وس راخوشي کړل شي. منظور احمد پښتین په خپل وینا کې دا هم وویل چې په تیرا راجګال کې چې هغه سیمې ته دغه ځایي کډوال ستنېدو ته څوک نه پرېږدي هلته کې دوی ځنګلونه ووهل شو ټول کورونه ویجاړ شوي دي هلته کې کورونه څوک نه جوړوي سړکونه یې نه جوړوي. دغه خبرې مو کړې بیا دوی په تورخم چې کوم سرحدي پوله ده په دې باندې خبره وکړه چې هلته کې ان ایل سي یا نېشنل لوجستیک سیل چې کوم اداره راغلی یو سهولتکار په توګه په تورخم کې کار کا په ټرانسپورټي کارونو کې او په کاروبار کې نو دوی پرې دا تور ولګاوه چې دغه ان ایل سي د ځایي ولس کاروبار خراب کړی دا غوی په کاروبار باندې اغیز کړی ځایي مزدورانو سره چې کوم دی هغه سمه رویه نه کوي سم چلند ورسره نه کا نو په پوله باندې چې څومره خلک پراته دي دوی روزګار ځپلای دی.
ښه او تاسو وختي ویل چې دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نور د دې ملګري اوس هم په خیبر کې دي په ځای په ځای وړې غونډې کوي او ځای کې به احتجاجي مظاهره هم تاسو وختي ویل چې کارخانو مارکیټ کې به احتجاجي مظاهره کوي نو په دغه اړه معلومات لري چې دغه مظاهره شروع ده یا کیږي په څه وخت؟
هارون بچا داسې چې سار نه چې کوم خلک را روانو په خبر نه باړې ته چې څومره لارې راغلي دي په دې کې رکاوټونه چول شوي او کنټینر سره بند کړل شوي او بیا د خیبر ضلع تختبیک چک پوسټ چې بیا کارخانو ته خلک را رسي او کارخانو مارکیټ نه باړې په طرف را داخلهږي نو دلته دوی داسې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چیرې دوی ځنې کسان هلته کې نیول شوي پولیسو گرفتار کړي نو د دغه گرفتاری په ضد باندې به دوی هغه د کارخانو مارکیټ چې کوم چک پوسټ دی د خیبر او د پیښور یو سرحد دی سرحدي علاقه الته به ورځي او دوی به احتجاج کوي او د خپل ملګرو د خوشي کول غوښتنه وکړي.
او داسې خبرونه هم موږ په دې سوشل میډیا کې وخته پورته کیږي ګورو چې منظور پښتني هم پښتني هم په لاره کې ایثار کړي او دی بیا مجبور چې پیدل ځان ورسوي د جلسې ځای ته.
بالکل دغه د پیښور چې کوم رنګ روډ دی اچینی علاقه ورته د باړې سلوبر علاقه ور سره لګېدلې ده هلته کې سیکټري پول یو چک پوسټ وی پاغې باندې رې سار کړی ولته کې ورته کنټینرونه چول شوی خو د اغه ځینه تقریبا څخواوشه 12 کیلومتره فاصله وا جوړګي تر دغه جلسګا پورې چې د جازونو ګراوند وی په باړې کې د اغه ځینه تر دغه جازونو ګراوند پورې چرته چې دغه جلسه وا بالکل خپل ملګرو سره پیاده راورسید او دغه جلسې ته را داخل شو. هم دغه رنګ خبريالانو نور خلکو نو په مختلفو ځایونو کې لارې تړل شوی نو زیاتره خلکو پیاده مزل راوکه باوجود د دې چې دلته کې نن سهار نه ډیر زیات باران هم ورګي او یخنی هم زیاته وا، بیا په غرونو باندې واوره هم شوی وا، خو تر جلسې اخیره پورې خلک دلته کې موجود وو، هغوی پیاده سفر یې روکړی او اوس چې کله واپسیم شو د جلسې نه واپس هم زیاتره خلک څلور کیلومتره پنځه کیلومتره هغوی پیاده سفر یې وکړی، باړې بازار طرف ته لاړل او وغیر ځینې بیا دوی په ګاډو کې پیښور او د خیبر ضلع نورو سیمو ته ستانه شول.
او کلن راته ووایه په جلسه کې څومره خلکو به ګډون کړی ستاسو د اندازې مطابق؟
دا خو داسې وه چې دوی سار مونږ تر پوښتنه وکړه نو دوی څه خواوشا دوه زره چوکۍ ایښې وې دغې جلسې لپاره، خو بیا وروسته دام ټولې ډکې شوې او یوې اندازې مطابق څلور زرو پورې کسانو دغسې ګډون کړی و چې دوی یې دعوه کړه چې څلور نه پنځو زرو پورې کسان په دې جلسه کې شامل و د دغه یخ موسم او د یخنۍ او باران
باوجود. او دوی اکثره بیا په جلسو کې د راتلونکي جلسې اعلان هم کوي، نن پکې کوم اعلان وشو چې بل جلسه به چرته وي؟
د بل جلسې دغسې کوم اعلان ونه شو نن په دې کې، خو دوی به هر حال دغه د کارخانو چک پوسټ په طرف باندې ډېر زر روانګي وکړه او د بغیر څه اعلانونو دا جلسه ختمه کړه، باران زیات و نو هغې طرف ته روان شول چې خپل نیول شوي ملګري را خلاص کا.
ډېره مننه فراز شینوارې او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې نن خیبر په باړه کې کومه جلسه وکړه، معلومات را کول. او تاسو ته باید ووایو اوریدونکو چې د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی په سیمه کې لګیا دي د امن پر ځای کولو کوشش کوي، هغه ځای ته چې له وسلوالو لا هم پاکې نه دي، لکه د راجګل او دغه سیمې یاد کړي، هلته وایي چې دا هم دوی لګیا دي چې دغه سیمې په بشپړ توګه پاکې کړي، له وسلوالو نه بیا به دا خلک ورته لاړ شي. نور د زیاره د قبایلي دغه سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړي دي. حکومت وایي چې دلته د پرمختیا کارونه هم روان دي، دوی پلانونه لري او د خلکو د ژوند ښه کولو هڅې روانې دي. اوس یو بلې موضوع ته راځو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان جمهوري غورځنګ مرستیال مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پاکستان جاسوسي ادارې د هیواد له سیاست لاس واخلي او که داسې نه وه نو بیا د پخکاره سیاست پیل کړي. د نوموړي په خبره د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د پاکستان د ټولو قومیتونو لپاره د هغوی حقونه غواړي. د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي. یو واکمن تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې په دغه غورځنګ یا پی ڈی ایم کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشران غواړي ځانونه له احتساب وژغوري. ایوب ترین حال را کوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت تر سوري لاندې تیر مازګر په سیبي کې و جلسه وسوه. و جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د پی ڈی ایم مرستیال مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان کوم سیاسي مشرانو د هغو په ضد نه یوازې مقدمې جوړېدې، بلکې دوی به وجلو ته اچول او دا لړۍ نن هم روانه ده. د نوموړي په وینا چې په نړۍ کې فوج د عین تابع وي، پکار دي چې په پاکستان کې هم فوج په خپل حدود کې پاتې شي، ځکه چې دې څخه لمخه موږ د پنجاب سره هم پر دې خبره اختلاف وو چې هغه د عین تابع نه وو. خو نن نواز شریف او مریم نواز د عین د بالادستی لپاره راوتلي دي، نو موږ یې په کلکه سره ملاتړ کوو.
پاکستان کو ایک بهترین جمهوری ملک بنانا چاہتے ہیں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وایي چې پی ڈی ایم پاکستان یو ښه جمهوری ملک جوړول غواړي، په کوم کې چې به د پښتون بلوچ سندي سرایکي د خپل وطن پر وسایلو یا شتمنیو خپل حق او اختیار ولري. چیر چې به د قانونو د ژبو احترام وي، د پاکستان په خوج کې به د بلوچ پښتون سندي خپله برخه کپټنان او کرنلان وي. خو د فوج څخه معافي غواړم، ځکه چې سیاست د فوج کار نه دی. که د سیاست شوق لري نو بیا دې وردی وباسي را دي سي. د سیاست و میدان ته او دې ګوري چې سیاست څومره مشکل کار دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن زیاته کړه چې په تیرو وختو کې د غلطو پالیسیانو له امله پاکستان د کینسر مریض جوړ شوی دی، کوم چې ورځ په ورځ کمزوري کېږي. او نن هم که څوک په دې ملک د عین او قانون خبره کوي نو د هغو په لاره کې مشکلات جوړیږي. د محمود خان اڅکزي د پرون ورځې د وینا په اړه د حکومت له لورې تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو حکومتي وزیرانو په بار بار ویلي دي چې د پی ډی ایم مشران د خپل احتجاج د لارې په پاکستان کې د پرمختیا د کارو په لاره کې خنډونه اچول غواړي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د وزیر اعلی پنجاب سلاکاري میرمن فردوس اشکاوان ویلي وو چې د پی ډی ایم د مشرانو د تحریک موخه په پاکستان کې چور و چپاول کول او عدم استحکام راوستل دي. خود حکومت بیا په خاصه توګه د وزیر اعظم عمران خان کار دا دی چې کوم خنډونه د ترقی په لاره کې اچول کیږي هغه سم د لاسه لری کړي.
ترین رپورټو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد اپوزیشن ګوندونه د خپل پوز پر ضد داسې خبرې کوي چې هند پرې خوشحالیږي. نوموړي پرون د پنجاب په چکوال کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې له دې باوجود اپوزیشن ګوندونه د ده د حکومت د چپه کولو لپاره له پوز مرسته غواړي. د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز بیا د وزیر اعظم څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه به په جمهوري طریقه خپل سیاسي مبارزه جاري ساتي او حکومت به نسکوروي. غلام غوس رپورټ راکوي.
تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په چکوال ښار کې د ترقیاتی پروژو په اړه یوې غونډې ته په خپله وینا کې د حزبي اختلاف په ګوندونو تور پورې کړو چې د هیواد د ادارو په ضد دوی د هند په رنګ خبرې اترې کوي. عمران خان زیاته کړه چې یو خواته دوی د جمهوریت دعوه کوي او بل اړخ ته د پوز نه د هغه د حکومت د ختمولو غوښتنه هم کوي.
پہلی دفعه کسی پاکستان کی پولیټیکل اپوزیشن نے
په لومړی ځل د پاکستان یو حزبی اختلاف چې څنګه پوز په نخه کړي دا د پاکستان په تاریخ کې چری هم ندی شوی. دوی ندی څوک تپوس وکی چې په انتخاباتو کې ټګي شوی و نو آیا تاسو د ټاکنو کمیشن سپریم کورٹ یا پارلیمان ته دا مسله راوړاندې کړی و او بیا په واسطه ویل کیږي چې یو منتخب حکومت دی راو غورځوي او بل اړخ ته د جمهوریت دعوه هم کوي
کې کلیکټډ حکومت کو کرا دو.
خو بیا د وزیر اعظم د دې سرګندونو وروسته تیر مسخوتن د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم صفدر په سکر خار کې د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د وزیر اعظم عمران خان دا خبري رد کړې او زیاته یې کړه چې پاکستان جمهوری تحریک به د ادارو په زور نه بلکې د ولس په زور د عمران خان حکومت راغورځوي. بیا دې وایي چې اپوزیشن په واسطه وایي چې منتخب حکومت دی رانسکور کړي. یو خو د خپلو دماغونه د منتخب د غلط فهمي لري کړه ته منتخب شوی نه یې او دویم حزبی اختلاف ته ضرورت نشته چې هغوی په واسطه ووایي چې حکومت رانسکور کړي. چا سره چې د ولس زور وي نو هغوی د کومې ادارې اړخ ته نه ګوري. بل لوري ته په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام پی څلور هغه سیاستوال د خپل ګوند نه ویستلی دي کومو چې د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن او د حزبی اختلاف د ګوندونو د تحریک په ضد خبرې اترې کړې وي. په دغو کې مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان او مولانا شجاع الملک شامل دي. وفاقی وزیر شبلی پراس په دغه لړ کې د حزبی اختلاف په تحریک نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د اپوزیشن د تحریک زور په ماتېدو دی او د دوی د خپلو ګوندونو کسان د دوی په ضد د راپاسېدلو په حالت کې دي. خو د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د دوی د ګوند داخلي مسله ده او حکومت دی په دې کې لاسوهنه نه کوي.
حکومت د ترجمانانو طرف نه د جمعیت علماء اسلام د داخلي معاملاتو کې دلچسپي اغستل داسې ښکاري لکه د حکومت دا ټول ګیم چې د حکومت طرف نه جوړ شوی دی. جاوید هاشمی، اکرام اللہ نیازی، جسٹس وجیہ الدین دیوسرا تحریک انصاف کم انجاموں کو دادا جمہوریت تقاضا وا چونکہ عقید فارن فنڈنگ کیس اور عمران خان دے حکومت دے کرپشن په حوالہ باندھے لب کشائی کرے وا عقید پر عدالتوں کی کسوں چلے گی حکومت پدے سازشوں کے شریک دے.
د پاکستان جمهوری تحریک د جلسو جلوسونو وروسته اوس مهال دوی د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د حکومت د ختمولو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیانو نه د استیپاګانو ورکولو پلان هم لري. خو حکومتي چارواکي وایي وزیر اعظم عمران خان به استیپا نه ورکوي او حکومت به خپل آئینی موده په هر حالت کې پوره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، کورونا وایرس چې تیر کال په چین کې پای کې راوتلی و دې د وبا شکل اختیار کړ. بیا د روان 2020 زیږدیز کال په لومړیو شپو ورځو کې اروپا او امریکا ته دغه وبا خپره شوه او د دې هیوادونو تر څنګ یو شمېر نور ملکونه زخت ډېر اغېزمن کړل. په پاکستان کې یو چاته د کورونا وایرس لګېدو اولنۍ پیښه د فبروري په میاشت په اخره کې وشوه. په پاکستان کې هم دا وایرس په تیزی سره خپور شو. حکومت مجبور شو چې په مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول ملک تعلیمي ادارې وتړي. د کرونا وایرس چې دا وخت دویمه څپه راغلې تر دې وروسته پاکستان کې سکولونه واره بیا د دوه میاشتو لپاره تړل شوي دي. د سکولونو استادان او د تعلیمي چارو پوهان وایي د ماشومانو د زده کړو درېدو له وجې د هغوی د پوهې او تربیت چارې اغېزمنې شوي دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په ویشتم فروری 2020 کې پاکستان کې د کرونا وړومبی کیس رپورټ شوی وو، ولې د کیسونو زیاتېدو او د کرونا وبا د خورېدو لویرې د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې د پوهنتونونو، کالجونو، دینی مدرسو په شمول سکولونه او نور ټول تعلیمي ادارې د بندولو او د امتحانونو د ځنډولو پریکړه وکړه چې خوشا شپږ میاشتې تړلې شوي وو، ولې بیا سپتمبر کې د دوه میاشتو لپاره د مشروط پرانستلو وروسته په دسمبر کې بیا یو وارې تر دوه میاشتو ټول تعلیمي ادارې وتړلې شو. تعلیمي پوهان، مور پلار او استادان وایي چې 2020 کې ټول تعلیمي کال د ماشومانو ډیر خراب لاړو، ځکه سکولونه زیاتره وخت بند وو او زیاتره ماشومان بغیر امتحانونو نه وړاندې جمعتونو یا کلاسونو ته اړول شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان په دې خلا مشال لیډو ته وایي
تعلیمي نظام او تعلیمي سیستم اس هم لکه ډیر مضبوط نو، په دغه وجه باندې خو لکه بیخي د تعلیم نه د ماشومانو ظلم تور شو، ځکه چې دونه چټیانې رالی چې هغه ماشومان سکول ته راتلو باندې اوس ډیر په زور او په مینت به راولي. او الله دې خیر وکړي چې دا راتلونکي کال هم اور اداسې چې د کرونا دا لهر کم شروع دی نو مزید چټیانې به هم کیږي. چې دا کم کال تیر شو نو دا خو له تعلیم د پاره یو تباکون کال و، ځکه چې کم بغیر امتحانات کم الکان پاس شو او بغیر پرچونه بغیر د څه تیارې نه نو هغه الکان خو لاغي خو دغه کال سچې رکرات کې مستقبل ته کې بر دغه کال نقصانات چې کم دینه ور دي ماشومان په زندګۍ کې یو اهم بغه یادېږي.
حکومت ته د کوونکو یا طالب علمانو وخت د ځای کېدو نه د بچ کېدو لپاره د انلاین کلاسونو فیصله هم کړې و. خو خیبر پښتونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پن نائب صدر جاوید خان وایي چې د انلاین یا انټرنیټ د لارې کلاسونو او سبق خودلو پریکړه د ګټې پر ځای د تاوان پریکړه و، ځکه چې د دې رستوپات وطن او سیمې خلک دغه طریقو سره نابلده دي.
په ټول پاکستان کې چې کم دي تقریبا دا 87% خلک چې کم دي محروم وو، تقریبا 13-14% خلک ډېر مستفید شوي دي او نور بالکل ناکام تجربه، خصوصا زموږ قبایلي لقاجه چې کم ده اوس هغه او دا شان دې بلته زموږ د بجلی صورت حال د نت نظام دا بالکل ناکام تجربه زموږ په ملک شوي ده.
په یو شخصي سکول کې زده کړې ورکوونکي استاذه نازیه ګل وایي چې د دې زیاتو چټیانو د ماشومانو په ذهنونو ډیر منفي اغیز غورځولې دي او د استادانو خواري یو خوکه یو پد شوې ده، خو بیا هم وړه هغه شان زده کړې نه کوي څنګه چې باقاعده یا ریګولر کلاسونه کې کوي.
کوم لاکډاون مخکې هغه 6 مونته تر شو او بیا موږ له واړه راتلل او اوس بیا چټیانې شو، نو عموما زموږ واړه چې کوم سکول سټوډنټ چې کوم کنه هغه هم دا خبره کوله چې یا د سکول څنګه کولو کې یا دې بن کې په دې سکول باندې سو وی زموږ هیڅ سیستم مطلب اغاز کیږي لکه دزله نمنګ یو کارم نکو او د ماشومان سره ډېر ډېر زیاده متاثر شوی ده کنه.
دین علاوه دینی مدرسې هم سو وخت پاره ترلې شوی وي ولی بیا پرانستل شوی. دا یادونه نه چې خیبر پښتونخوا کې دا وخت سره دا نوې شامل شوی زلو خو شاد درې ډېر زرونه سیوا سرکاري سکولونه دي چې پکې د هلکانو او جنکو دواړو شامل دي. دغه رنګ په صوبه کې د شخصي رجستر سکولونه شمیره د دوی د اتحادیه د مشرانو په وینا د 9000 سیوا ده. دیوای چې تیر ټول بند یا لاکډاون کې ځنی واړه سکولونه داسې هم وو چې د خرچو نه پوره کېدو له وجې مکمل ختم شوی دي او په سونو استادان دغه شخصي سکولونو کې بے روزګاره شوی هم دي. بلخوا حکومت سو سواره دا خبره په ډاګه کړي چې کرونا وبا پاکستان کې هغه شان نه د خوره څنګه چې نور نړۍ کې. دوی یې وجه هم دا ښایي چې د پاکستان حکومت د خپل اړخ نه احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد باوري کړی وو او سکولونو تړل هم د دغه ګامونو یوه کړی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باجوړ د نوګای سب ډیویژن وړوند تحصیلونو آبادی شاوخوا درې لکه دا د سیمې د سرکاري روغتون درجه شاوخوا 14 کاله مخکې لوړ شو، خو ځای خلک وایي چې هلته هم د ډاکټرانو او نور ضروري طبي اسانتیاو کمی دی. د باجوړ د صحت محکمې مشر ډاکټر وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته د دغه هسپتال نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او ترې غوښتي چې پوره کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د ناوګۍ تحصیل باجوړ ولسوای ډیر لس کال وړاندې د دوی وړوکي هسپتال کیټګری ډی ته اپګریډ او یا لوړ شوی، خو تر دې دمه دغه هسپتال کې ماهرین ډاکټران یا زنانه ډاکټران نشته. دوی وایي چې دلته د صحت د نورو سهولتونو کمی هم دی، باید دغه ټول کمی پوره شي. د کیټګری ډی روغتون لپاره د حکومت لخوا په مقرره سهولتونو کې د نارینه او زنانه او ماهران ډاکټران، ایکس رې، لیبارټری او د اپریشنونو کولو لپاره اوزارونه او ځانګړي عمله او نور سهولتونه هم شامل دي. قاضی مانند نوګي وسیدون کې دي او دی وای چې دغه هسپتال کې دغه ټول حکومتي سہولتونه لا هم نشته دي.
چې کله نه دا هسپتال جوړ شوی دی، په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلې دي، خو تر اوسه پورې دا فعال نشو. اوسه پورې دی له سرجن رانلې، اوسه پورې دی له لیډي ډاکټر رانلې، ګاینوکالوجیس د دې نه علاوه د دوایانو دلته کمې دي، د سټاف مکمل کمې دي. او مونږ دا مطالبه کوو چې د ناوګۍ په هسپتال کې چې څومره کمی دی هغه دې زر تر زره پوره شي.
په باجوړ کې د څلوېښتو پورې واړه او لوی سرکاري هسپتالونه دي او یو څلوېښت هسپتالونه کمیونټي دي چې هغه نیم سرکاري دي. هم د دغه ضلع آبادي د درې کاله وړاندې شوي د شماري تر مخه د یو لس لکو او اتیو زرو نه زیاته ده. خو د ناوګۍ آبادي پکې هم د ناوګۍ د اوسېدونکو مولانا خانزي پوینا تر د درې ولکو پورې ده.
زمون د ناوګۍ د هسپتال چې کوم دی په 1904 او یا کې دا جوړ کړی شوی دی، به په 2002 کې کیټګری ډی درجه ته وو. تر ډېر خپل بلډینګ دلته جوړ کړی شو. دلته سټاف شته دی چې څومره په هغه جوړ بلډینګ کې هغه خپل ډیوټي او وسم کوي چې څومره هغه ته سہولیات وسایل ورکول شي. وختنه زمنګ د ولس زادہ چې دلته ډیره زیاته آبادی ده، د ناوګۍ د ټول تحصیل د مومندو د ضلع نیم آبادی ده، د ناوګۍ د هسپتال ته د علاج لپاره راځي. نو په دې هسپتال کې چې څومره هم ممکن سہولیات دي، دلته څومره هم وسایل کېدل شي، په کار دار چې هغه په ایمرجنسی بنیاد باندې دلته راوستل شي.
مفتی بلال یاسر د باجوړ نه خبري علي کوي او دی وای چې د باجوړ په خار هډکوارټر هسپتال کې هم د سہولتونو کمی شته دي. خو د ناوګۍ روغتون بیا داسې دي چې د ډیر بیمار او یا د زخمی شوی تن علاجونه پکې نشي کېدلی.
د غرنګي د انبار د پاره، د غرنګي د ټول ناوګۍ تحصیل د پاره، د چمرکند تحصیل د پاره، نواپا سمیشت د افغانانو د پاره، د دوی د پاره یو مرکزی ځای دی. په دغه کې قائم چې کوم کیټګری ډی هسپتال دی، دا په نوم کیټګری ډی شوی دی. ډیر رش دی پی، خو ولې خلک چې دی دلته سہولیات نشته، ډاکټران نشته دی. نو کوچرته دا سہولیات ورکړل شي، نو دغه د وجه بعد خار هسپتال نو د نور هسپتالونو نه به دا رشم کم شي، او دلته به په نږدې ځای کې په کمه خرچه باندې خلکو ته د صحت سہولیات میلاو شي.
کله مې چې د باجوړ د صحت د محکمې د ضلع افسر ډاکټر عدنان سره خبرې وکړې، نو د مشال ریډیو ته وویل دوی د ناوګۍ د هسپتال د سہولتونو د کمینه صوبایي محکمې صحت ته وینا کړې ده، او ممکن ده چې ورته دغه ټول سہولتونه هم برابر کړي. د زیات کړه چې د حکومت منصوبه ده چې دا هسپتال پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا هغه شان هسپتال چې وي خو به سرکاري، خو مریضانو ته به پکې علاجونه په نجی توګه هم کولی شي ورته واړوي. دی وایي چې بیا به پکې د هر رقم علاج سہولت موجود وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د قبایلي ضلعو د ځوانانو لپاره د سپورټي لوبو په دغه لړ کې د پرمختیا د یو شمېر پروژو اعلان کړی و. خو د سیمې ځوانانو او د لوبو اتحادیو غړي وایي دوی لا هم د لوبو میدانونو تر څنګ له یو شمېر نورو اسانتیاوو محروم دي. د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي په قبایلو کې د لوبو پر منصوبو کار روان دی. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د لوبو د اتحادیو غړي او کارپوهان وایي حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې د یو زرو لوبو میدانونو جوړولو ویلي وو، خو دې لړکې په قبایلي ضلعو کې ډېر لږ کار شوی دی. په قبایلي ضلع خیبر کې د فوټبال لوبغاړي یاسر افریدي د دسمبر په 26مه مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې ګڼ ځوانان د بېلابېلو لوبو کولو صلاحیت لري، خو د لوبو میدانونو د نشتوالي له وجې وخت او صلاحیتونه دواړه ضایع کیږي.
هیڅ نه شوی، نه کیږي. ټیلنټ هیڅ کم نه شته. په پاکستان کې د زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی، ځکه چې د مونږ علاقې هارد دي، سختی دي، هغه دومره مشکلات جوړوي د پلیر لپاره. ډیر زه داسې پلیران وینم، بیا دویم کال زه هغه پلیر نه وینم. د مونږ گراوندونه د تیګو او د سخت هغه نه ډک دي.
په قبایلي ضلعو کې د تیراندازۍ لوبغاړي او کارپو منصور افریدي ویل چې حکومت وړاندې هم د دې سیمو د ځوانانو د پرمختیا لپاره ژمنې کړې وې، خو تر اوسه نه دي عملي کړې. هغه زیاته کړه حکومت باید د لوبو منصوبو پیلولو نه وړاندې د سیمې مشرانو او ځوانانو سره مشورې وکړي.
په قبایلی سیمو کې واړه واړه ګراوندونه شته دی، خو هغه د هغې علاقې دپاره کافي نه دي. دلته خو دی پلان لري چې موږ اربونه روپۍ لګول غواړو، خو بل طرف ته چې څومره په دغو ضلعو کې د ګیمونو چې کوم ذمهوار خلک دي، هغې دا افسوس کوي چې هلې ځلې کېږي یا ګراونډونه آبادېږي. په کار دا چې دی کې زموږ سره سلا مشوره وشي، ځکه چې د سپورټس په کار باندې دا د سپورټسمینان ښه پوهېږي.
په قبایلي ضلعو کې د نړیوالو لوبو د تنظیم یا AIPS غړي ایاز رساب یو ویل چې قبایلو ته تراګرۍ له وجې ډېر زیان اوښتی دی، نو لوبو ته زیات پام کولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسېږي.
کوم په خیبر پختونخوا کې زر ګراونډونه جوړولی شي، په هغې کې د ملاګوري سپورټس کمپلیکس دی چې په کوم کې به کرکټ ګراونډ وي، ورسره د فټبال ګراونډ دی، په هغې باندې هم کار روان دی. همدارنګې په لنډیګو تل سکول باندې چې کوم دوی ګراونډ جوړوي د فټبال، هغې باندې خو اوس څومره موده وشوه چې هلته کې کار نه کېږي، کار بند شوی دی. جمرو سپورټس کمپلیکس چې کوم د 2009 نه د لوبو لپاره ایکټیو دی، هلته کې هغه د ګراونډ نور مرمت نه کړو چې کوم ډېر زیات او اهم ضرورت. د دې نه علاوه په باړه کې چې کوم شهید افریدي سپورټس کرکټ سټیډیم دی، د دې نه علاوه برخیل کرکټ ګراؤنډ زبردست ګراؤنډونه دي، خو که هغوی ته څوک پاملرنه وکړي، جوړ کې سپورټس کمپلیکس یو دی چې نشت قابل دی. همدارنګې په اورکزای کې یو سپورټس کمپلیکس پکار دی، په کورما کې یو ګراؤنډ دی، هلته هم ضرورت دی. وزیرستان کې دارنګې یو ګراؤنډ دی، یونس خان سپورټس کمپلیکس دی، مومند کې یو ګراؤنډ هم نشته دی.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوبو کلتور څنګ مرستیال صدر او په قبایلي ضلعو کې د لوبو اتحادیې پخوانی مشر شاهد خان شنواری مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د لوبو پرمختګ ته ډېر پام دی او دې لړکی غړې منصوبې پیل کړې دي.
پرایم منسٹر سے اناؤنسمنٹ کرا او د 1000 گراؤنڈز دا پالیسی ما جوړه کړې وا، کم د ماشومان لپاره کوچز غستلو غم په دې کې ګورنمنت سکولونو کې زموږ د پاکستان معیار تو 15 کالو نه تاسو ګوره نو اولمپکس کوالیفای کوي، نو ورلد کپ کوالیفای کوي، زموږ ټول گراپ چې دی الان درالو. نو زموږ ان شاء الله امید دی او دا توقع هم ده چې خان صاحب په قیادت کې لکه څنګه خیبر پختونخوا کې سپورټس فیسیلیټیز جوړی گی، نو امید دی الانا.
زنو پاکستانی رسنیو د دسمبر په 15 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په حواله لیکلی چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې د سپورټس یا لوبو پرمختګ لپاره 1.5 ارب روپۍ بیلې کړي دي چې پکې 5 ارب د لوبو وړو میدانونو لپاره دي.
دا نیسی اجمل رپورټ اوس اوریدونکو سروې اونیس پروګرام درته ورو دي اونۍ په خبرونه کې چې ملیحه میرزاده جوړه کړې ده، د پېښور د یوې ډاکټرې سایمې عابد د ژوند او کار په اړه دغه خبرې اوري.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشي، په سروې پروگرام کې موزه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره ډاکټره سایما عابد میلمنه ده. ډاکټر سایما د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا اسوسییشن مشره ده. ډاکټر سایما په مختلفو نړیوالو ادارو لکه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او نورو هغو کې کار کړی دی. سایما عابد په پاکستان انټرنیشنل میډیکل کالج پېښور او جناح میډیکل کالج پېښور کې د استاد تجربه هم لري. ډاکټر سایما په خیبر پختونخوا کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې د پولیو مخنیوي پروګرام یو پخوانی چارواکي هم پاتې شوی ده. هغه په نېشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یا NRDF کې هم د سلاکار په حیثیت د کار تجربه لري. نن په پروګرام کې د ډاکټر سایما عابد ژوند او کار ته کتنه لرو. را سره ملګری دان ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ډیر ډیر مننه ډاکټر سایما، او مونږ امید کوو چې تاسو به روغه جوړه یې. بلو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، او هی نه پس په زده ته پوسونو سلسله هم شروع کما کو اجازه وي.
بالکل بالکل جی.
ډاکټر سایما تاسو خو سیګه په پېښور کې کنا ال تخپل کاری تجربه لري د شروع راهسي، دا راتوې چې د خیبر پښتونخوا د کومې علاقې سره تاسو تعلق دی، او بیا تاسو خپل تعلیم چې دی هغه چرتے حاصل کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیتی دلتا پیخبر کی پیدائش ہوں اور دلتا لوئشی میں پشاور یونیورسٹی کے ما پورا جون دلتا تیر شوی. والد صاحب میں پروفیسر ہو دلتا نو اس کو ریٹائر شوی دے.
دیر اخ خبر ادا تاسو وی چے پا پیخبر یونیورسٹی کے بیا تاسو ستر شوی ہے. نو ڈاکٹر سائمہ تاسو وی ستاسو والد صاحب پروفیسر ہو آیا دا کور اغا ماحول اواغ ہر سا تاسو دیتا ار کرے چے تاسو ہم دا ڈاکٹری شو بچے دا اغا خواخا کے
مجید دا سیدہ چے ستاسو سوال دے زیاد کل سوال دے زمونگا ایر دیر چے کمیو کیمپس کے ماحول اغا دیر زیاد ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہو نو التا چے کمیو دے چمونگا شروع نا دا سے شوق پیدا شروع شوی ہو چمونگا دا ایجوکیشن سائٹ تا دیر زیاد خیال ہو نو اغای کے چے کمیو اغای زمونگا یو کلچر دا سے دے زمونگا ماحول کے تش فیمیلز لپارا دوا پروفیشنز کا خلق کو کئی اسم ذہن کے راسی اغا دوا پروفیشنز چے کمیو دے یو خدا دی چے پروفیسر بھائی ٹیچر بھائی یا میں ڈاکٹر بھائی نو زما دا امی دا ډیر زیات شوق او ارمان او چې هغه په ډاکټرانو ته قتل نو هغه ته ډیر خلګې دي او هغه به چې ماته دا وایټ کوټ ډیر زیات دغه کله خلګې او دا سنگر چې خدمت کوي ډاکټرانو کله کله بداوي چې زما ډیر ارزو دي چې دا زما لور شي کنه دا هم ډاکټر شي چې کې زما دا ایجوکیشن سره ډیر زیات شغف او ډیر زیات شوقي نوم دا سټډي او لکه دا برایټ سټوډنټس چې څنګه یې هغه شاتو الحمدلله مېن ڈیر زیاد کول نو بس دا خشان دے یو زما مائنڈ میک اپ شو
صحیح
الحمدللہ
صحیح ډیر ښه خبره ده. نو لکه ستاسو والده صاحبه تاسو وی چې دا غوي ډیر خواهش وو چې دا غوي ډاکټرانو ته بکتل آیا تاسو د سیسه فشار خو نه محسوسو کنه تاسو خو وی چې تاسو د تعلیم سره خپل هم شوق نو د سیسه فشار خو نه احساسو چې دا ماته خامخه کول دي د خپل والده صاحبه شوق لپاره کنه تاسو هم دې طرف ته رجحانو
نہیں جی زما خوش قسمتی دادا جی آئی واز دا اونلی ڈاٹر آف مائی پیرنٹس وتھ ٹو برادرس نو زما والدہ صاحبہ اور زما والد صاحبہ ما سارا ڈیر زیات پیمپرڈ لورو ممدا گئی کا نا اور بیا زمونگا ٹائم کیا خدا اس ننے زمانے معشمان لگ دو نا پرواہ نہ کہ زمونگا پر زمانے کے ہو زمونگا بتا خپل مور کار خبر ہے جی کمی ہو لگا دا حکم پر برابر ہو جو دا خبر پخپلا چی زما پخپلا دے کی ڈیر زیاد شوق ہو ڈیر زیاد ارمان میں ہو چیز پخپلا ڈاکٹر جو رشم زکه چې زما خپل سټډیز سره ډیر شوق او بیا غي کې دا بایولوژي او ساينس سبجیکټ سره زما ډیر زیات شوق نو بیا الحمد دو کو لکه د کې خپل او مطلب دا چې سټډیز هم خو بیا ریزلټ هم ډیر خراب دي دا چې کومه وین وین سچویشن او نو خامخا ماشاءالله جی
نو ڈاکٹر صاحبہ لکه اول چې کم تاسو تخپل کار یاد دی کم زینم شروعات کو
دا کم یو دا زمونږ دا کیریئر سم
بالکل بالکل تاسو دا کیریئر تاسو دا کاری تجربه په حواله ته پوس کو ملک چې تاسو چې خپل تعلیم مکمل کو ډاکټر اشوین او چرتم دا سی تجربه اول حاصل کړه
نو بس ایم بی بی ایس پی کو نو هغه نه پس زمونږ دا سو چې شو کې دا سو کیریئر کونسلینګ خو ترند نه بدلتا نو چې زمونږ نور کولیګز چې کم یو دی هغه وګاینی اپس ارزان لپاره سلیکټ کولو نو مام وګاینی اپس سلیکټ کو دے کے پارٹ ون میں ہوگا ایف سی پی ایس پارٹ ون جب ایف سی پی ایس پارٹ ون میں ہوگا نو ماتا تقریباً سکس سیون منتھس ماں ایچ ایم سی کیا ہے تباد میڈیکل کمپلیکس کے دے ٹریننگ ہم کو ہو ذر آتا رہے لائف شو چا زما ایپٹیٹیوڈ نہ دے بیا چی کمیو دے اینڈ مین وائل زما وادم مو شو بیا چی کمیو دے زما یو زمن مو شو ماشاء اللہ زر سر نو اگئی پا دوران کے ماتا پتا ہو لگے دو چا دیر زیاد ہیکٹک جاب دے دا گائنی آپس والا چی کمیو دے اور دا زما خل دے ایپٹیٹیوڈ ان زمان دے دا گائنی امراض کے لیے اسپیشلائزیشن ہو کو بس بیا میں زر پری خود ماتا سکس سیون منتھس کے اندازہ ہو شوچے داز ہم ایپٹیٹیوڈ نہ دے بیا ماتا ان دا مین وائل یونٹ سی آر کے ماتا جاب پہ لاؤ شو اغی ٹائمنگ زم خوے او بیا التا چ زما پروجیکٹس کے اوشو نو التا میں اغوان مہاجرین لپارا کار کولو 2001 کی سکوم داس بس بیا غی نه پس کوم یو دی بیا آی نیور لوک بیک زکه چې بیا بس ما متا یو نه بل یو ختمه دو نه بل پروجیکټ کې ما متا جاب ملاوي دو نو مطلب دا دی چې پہلا یونټ سی آر کې مې کو بیا غی نه فورن پس راته پروینشل لیول د یونیسف کې پوسټ ملاو شو بیا غی نه پس کوم یو دی متا سیف د چلډرن کې ملاو شو دا هم ډیر زیات هکټک جاب ولکه سحر 8 بجې زتلم او ما هم 6 بجې به زکور تر
جی دا کته پوسټ ما کول غوښته چې دی کې فرق سو لکه دا هم کافی د ذمہواری او د دې د وخت خپل جابز دي نو یا تاسو څو خپل ور سره
نو پہلے چې کوم یو زما جاب وای چې ام سی کې رو هغه غاینی والا چې کوم یو ما ویل چې د خزو والا ډیلیوریز والا کنه نو هغه چې کوم یو هغه کې بعد از ما درې درې ورځې په ډیوټي لګې دی او زب التا هسپتال کې بیا چې کوم یو د دا چې کوم یو پروجیکټس کې نو بیا لک دو نہ خو چش پہ بہ زما کور کے نو لکا معشمان لا پارا او فیملی لا پارا چے کہ میو دے بیا تا سو تا ٹائم ملا وشی بس بیا دا سے اللہ دی طرف دا سے ہوشو چے بیا میں بریک واغس تل دا دو تری کالو کور کے زکے نہ استم زما لور شے بیا بس ما وچ لگ ریلیکس پر میں ماں لگ دم بوالم تو بیا چے دے جی نو بس بیا دا سے چے دو تری کال خو ز کور کے پاتے ہم خو بیا بم کہ اگے ٹائم کے ہم زکے رسل ما تگرانو نو زمونگا کور سرا یو جخ جنا میڈیکل کالج نو ال تمه دغی ته وای چې زب پارت ټایم تاسو تر اعظم وکړه کله به کلاسز ال ای وای چې بونګه ته خو ته پروفیسورانو بالکل غشته پیس تاسو راشي نو تقریبا درې سلور کال می اغه سره کار کو بیا چې د دغې نه پس بیا ماته بل کالج کې دغه زما فیل بیا یو ځل بیا چینج شو
ټیچینګ سایت ته لاړم کنه استادې طرف ته لاړم
جی زه ټیچینګ طرف ته لاړم بیا چې کوم یو د اسوسییټ پروفیسر شوم مطلب اوس پورې زه اسوسییټ پروفیسر په تور کار کوم لګیم خو زما پیشن و د ما پبلک هیلت والا کارونو کې او خاص طور په پبلک هیلت اسپیکټ پریونشن باندې او خلکو ته آگاهي پروګرامز او داشته کنه او پروجیکټس او د ریسرچ طرف تھا زما ذہن کے ڈیر سے آئیڈیاز ہوں
جی
تو تقریباً 2008 کے دا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہوں میں ایز اے ینگ لیڈر فار دا یو ایس پروگرام کا نا
تو
تقریباً التا ہوں یو ایس کے نو التا ہوں ماں آگئی التا ہوں کر او التا او کتل التا پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن یو ایس اے والا ما وی چھ خا دا ہر یو کنٹری کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن ہی نو زو کہ دلتا دا سے کم چھ خپل دا خیبر پختونخوا کے ام دا شروع کو تو اغا ش زما ذہن کی وز بیا 2012 نے دی سٹرگل ما شروع کو نو اس 2017-18 کے دا بونگا رجسٹر کو اس آغام سے چلوں لے کے ایز اے پریزیڈنٹ
ماشاء اللہ نو لگا پا خیبر پختونخوا کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن چھ دے اغستا سو پہلو زلو شروع شوی
جی بالکل
ډیر ښه ډیر ښه اوریدون کو تاسو سروې خبرونه کې د ډاکټر سایما عابد خبرې اوره په دې پروګرام کې لا هم زمونږ لري پوښتنې پاتې دي ډاکټر سایما به خپل جواب راکړي خو دا خبرونه لا ختمه نه ده لکه لنډه دمه په واخلو وروسته ول ډاکټر سایما عابد سره دا وی د کار او ژوند په اړه نور څه پوښتنه کوو د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږي جنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او خرختنې پورې نوم لري زمون پختنی اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پر درینی مې بجې اوریدې شي اوریدن کو پسر وی خبرونه کې درته زملی عامه ساده یو ځل بیا هر کله کوم مونږ سره لپی خبره ډاکټر سایما عابد ملمنه ده چې د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت اسوسییشن مشره نو ډاکټر سایما تاسو مونږ ته په شروع کې ویل چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو کې کار وکړو یا تاسو لاړې امریکې ته تم تجربه حاصل کړو بیا یې نه پس تاسو په خیبر پختونخوا کې خپل د عامه روغتیا چې کوم اسوسییشن دی دایله لپاره هلې ځلې شروع کړې اوم د هغه اسوسییشن تپوس پتا سو نو کم چی تاسو سه هلی زلی دی زمواریم په غاړه سدی او سه کوي تاسو په دې اسوسییشن کې
کرنٹلی دا غی پریزیڈنٹ ما دیل پا لک کار کو پریونٹیو اسپیکٹس پورے کار کو لائک پریونٹیو اسپیکٹس مطلب دا دے چیو کو اگر ڈاکٹری کے ڈاکٹران علاج کی اور یہ خو عام ڈاکٹری کنا چھ کم دا مریضانو علاج کی اور بل ڈاکٹری دا سی چا پبلک ہیلتھ ڈاکٹران اسپیشلسٹ دی پبلک ہیلتھ والا چھ کم یو اسپیکٹ دے اگر پریونشن ما دے زور گئی لائک پریونٹیو اسپیکٹس پورے زور گئی لائک چھ سنگا کووڈ کے تاسو او گورے چھ دا غی علاج خو سنش تا کنا خو پریونشن دے دا دے چھ ماسک چھ لاس وین سے سوشل ڈسٹینسنگ کرے نو زمونگا دا ڈاکٹران یو پورا یو ڈیر گٹ زمونگا گروپ دے دا پبلک ہیلتھ والا چھ کم یو منگا دے اسپیکٹ پورے کار کو اور دے لا پالیسیز اور دے لا پارا چھ کم یو دے پریکاشنز اور دا ٹول چیزوں چھ کم یو دے غی سرا منگا دا شیئر کو خلقو سرا نو دے اسپیکٹ پانے بیا ریسرچ زم کو دے نا علاوہ چھ کم یو دے منگا یو ٹیلی میڈیسن سروس دلتا شروع کرے دے دا خیبر پختونخوا کے دے نا علاوہ منگا خلقو تا ٹریننگز ور کو یونیسیف سرا پتاون کے ایچ سی سی سرا ہیلتھ کیئر کمیشن پتاون سرا منگا دا کو اور دا کڈی ریسپیکٹس دی چھ منگا دا پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن چلاؤ لگی ائی
نو ڈاکٹر صاحب تاسو ہوئے چھ لکتا سو دا بیماریانو دا بچاؤ یا احتیاطی تدابیر دا پڑا دا گا ہے پروگرامونا پر مخڑے کنا دیکھی تاسو چیکم کارونا کوے تاسو دا یونیسیف پمرستا کوے نو دا آیا دا پی پی کے پبلک ہیلتھ ایسوسیشن چیکم تاسو ایسد رہے دا دا حکومت لان دی راضی کنا دا دے سے حساب کتاب دے
نا جی پبلک ہیلتھ ایسوسیشن چھ دے گورنمنٹ سر رجسٹرڈ دے خو اٹ از ناٹ ا گورنمنٹ انٹیٹی دا بالکل پرائیویٹ انٹیٹی دا اور دا مگا دے تدانو شوئے رہے چھے دا ٹپیکل این جی او دا خدا اسوسییشن چھے سنگائی کا نا اخفل یو چکم یو اخفل سور تو کیریئر والا چکم یو اسوسییشن زی یو خاص گروپ سی
اتلاف کی
اسوسییشن
جی جی بالکل لکر مختلف ڈاکٹران را ہون چھے او دی یو قسمت ڈالا جوڑا کی صحیح نو ڈاکٹر صاحب لکر حکومت بھی استاسو سر سنگا دے اسوسییشن سر استاسو تجویزونو تا سر ساسو چکم کارو ندی پائے کس سرپرستی کئی لکا کومک کئی ساسو اوری بیاستاسو پائے کس کردار دے
دا چی مونگا چکم یو زمونگا دا اسوسییشن چکم یو باڈیز دی اگا مونگا ڈسکشنز کو اگا کی چکم یو دے اگا لیڈنگ دلتا چکم یو ایڈمنسٹریشن ہیلتھ ایڈمنسٹریشن والا خلق دی آر ٹول پکی دی نو اگا چکم یو مونگا ڈیسیجنز کو نو اگا چکم یو دے خامخا حکومت ترسی گی حکومت چکم یو دے زمونگا سپورٹ کئی زمونگا چکم یو پریس کانفرنسز دی چکم یو ہیلتھ سرا مونگا ریلیٹڈ کو اگا کی ہم گورنمنٹ مونگا سرائی دے نے علاوہ چ مونگا سکو نو اگا کی چ مونگا گورنمنٹ انوالومنٹ غواړو نو خامخا غوی سپورٹ کوي مونږه هیلتھ منسٹری کا انفارمیشن منسٹری کا دلته دا پارلیمنٹیرین سی کا دلته زمونږه سیکرٹری هیلتھ سو ټول چې کم یو دي زمونږه ډیر سپورٹ کوي
صحیح ډیر ښه او ډاکټر صاحب تاسو چې مخکې خبر او کړ چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو او سازمانونو کې کار کړی دی ڈبلیو ایچ او دی سیو دی چلډرن دی یو این ایچ سی آر دی دغه شان نور تاسو تجربه لري دغه ادارو کې چې تاسو کار وکړو تاسو تجربه حاصل کړئ څه داسې فرق تاسو وینئ او څه تجربه تاسو ایکسپیرینس حاصل کړئ دای په بنیاد تاسو غنئ چې هغه څه تاسو استعمالوي او داینه ګټه پورته کوي چې کوم په یو نړیوال انوایرنمنٹ کې تاسو کار وکړئ ماحول کې او بیا تاسو را شیخ بل ځای خلکو سره نو څه داسې غټه تجربه تاسو حاصل کړئ اوس تاسو ګټه پورته کوي امریکې تم تاسو لاړې اوس تاسو په خبر کې او په خیبر پښتونخوا کې په لوکل سطح باندې کار کوي نو څه داسې غټ از دکړه تاسو حاصل کړی چې تاسو ستای نه ګټه حاصل کوي کوه ټیچنګ سایت ته کوه هغه پبلک هیلت سایت ته چې څه هم وي
ما خو جی تاسو ما دا تجربه بلکې تا مې لرنینګ چې وذ دی پیسج اف ٹائم کنا چې دا هر یو پرابلم چې کوم یو دی سولوشن شته او موږ چې کوم یو دی یو سټک شو چرتا خپل اورګنایزیشنز کې چې چرتا نو دا غي هم سولوشن هر یو شیز سولوشن شته پس تاسو دا د چې زموږه ویژن پکار دی چې زموږه ویژن یې او موږ ته د غي سولوشنز پته یې نو موږ دا هر پرابلمز نو لکه سولوشن وباسلی شو او دا چې کوم تجربه سره راځي دا شیز لکه تاسو چې سونو زیات ایکسپیرینس شه هغه ته تاسو ته دا هر یو شی ایزی سولوشن ملاویدل شروع شي. زما خو دا تجربه دا بل تجربه دا چې سونه تاسو لکه دا اورګنایزیشنز کې کار کړی دی، دا ټیچینګ کې چې کام کار کړی دی، نو هغه کې تاسو چې کم یو زموږه دا کمینګ جنریشن چې کم یو دی کې تم پکار دی چې موږ دې لاله کوته انټرنشپ اپورچونټیز ورک چې دې راشي او دې هم لرنینګ وکړي، ځکه چې زموږ چې هر چا ته پکار دی چې کم یو دا پبلک لګ دی چې مطلب دې طرف ته راشي نړیوالو کې چرته کار وکړي. یو خبره بل خبره دا چې ټیچینګ چې کم یو دی زما ایکسپیرینس بیسټ ایکسپیرینس دی. زما دا خیال دی چې کتا سو گائی نہیں ہوگی کتا سو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی کارو کی کتا سو ٹیچنگ نو درے واڑو کی ماتا ٹولا نہ پر ٹاپ چے کمی دے ٹیچنگ آ کار شو
دائی وجہ سدا لگے دو دائی وجہ سدا
اگے وجہ دا دے چے یو مینٹل سیٹسفیکشن ہی یو سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن ہی ایموشنل سیٹسفیکشن ہی تا سو سٹوڈنٹس چے کمی اس تا سو ریسپیکٹ کی بیا چے کمی مینا گئی ورک ہی چے منگا کمی مینا والا ورک ہو یو انوائرمنٹ پوزیٹو انوائرمنٹ ہی اور ہیلدی انوائرمنٹ ہی زویم چے دا گئی مقابلہ اس نشتا کتا سو کرو
ڈاکٹر صاحب خوشحال دی. نو ڈاکٹر صاحب یو بل تپوس کو کما تاسو چې د شروع راي سه اوسه پورې کار کوي صدا سه چیلنجونو تاسو ذکر کول غواړي چې تاسو ورسره مخامخ شوه بیا تاسو مقابله څنګه وکړه؟
چیلنجز خو جی ډیر زیات چیلنجز دو زمین پر پختونخوا کې بینگ ا فیمیل اٹ سیلف از ا چیلنج ځکه چې دلته مې ډومینیټنګ سیل کې دی نو دا یو چیلنجنګ انوایرمنٹ دی تو دو ماتا خو ډیر آسانیاں نے اللہ تعالیٰ ہر یو شے کے راتا آسانی پیدا کرے وا الحمد للہ او چې کوم یو دخل کو نه ګور او بیا لګړي چې په خپلم پرابلمز راغلی اچھا بی کا فیمل چې تاسو واده وشي نو بیا چې کوم دی یو ماشن ماشونو والا غپیریډ چې مامن دکیږي بیا د خیال ساتل دا کور کې خپل چیلنج تاسو خبره وکړو کنه نو چیلنج چې کوم یو دی بینګ ا فیمیل چې کوم یو دی خیبر پختونخوا کې واقعي چیلنجز دي او زویم چې بینګ ا فیمیل پورا دنیا کے ہر ځای کې خزو ته چیلنجز دي چې هغه کور نه بهر راوځي کنه تشدل ته نه دي مطلب شروع کې خو مالا داسې ګران وو چې هغه ټایم کې خو دا ماشومان پیدا کېدل او بیا چې کوم یو دی دا غي خیال ساتل ورکه زموږه چې کوم یو دی قسم گزرګي نو هغه خیال ساتل بیا چې دیر څنګه کچن به مینج کیږي کور به څنګه مینج کیږي د خلک به څنګه مینج کیږي بیا ٹائم مینجمنٹ څنګه یې بیا چې تاسو قسم ته تلل شروع شروع ظاهر خبره ده میټینګز بم پکې راځي نو هغه زموږ خلکو خو کې خودونه هغه نشته چې هغه اکسپټنس دغه او بیا چې کوم زموږ انټرنل چې کوم یو دی دا ترانسپورټیشن کمیونیکیشن دا ټول فیمیل تر مسئلے خو زه دا الله پاک دې شکر کوم دا الله پاک دا هر یو شي کې ډیر اسانیا نه کړو او جن کا ګورو دخل کو خاص او نور سے نخبته کو نو موږ ته پته لګی چې دون آسان نه دی هغه مینجمنت دا کا دا کور مینجمنت او ټایم مینجمنت ته کوم ورکینګ لیډیز لپاره یو ډیر چیلنج دی.
صحیح صحیح. او تاسو کور والو بیا تاسو دې کې مکمل سپورټ کو لکه تاسو خو چې تاسو واړه بچي او تاسو ډېر ګران او چې هر څه مینج کې او ډېر وخت خسته تاسو کار او بیا خپل د کور ذمہوارې هم وي نو بیا تاسو د کور والو مرسته تاسو سره و پدې هر څه کې
دا چې کور سپورټ نه بغیر خو به ښه نه کیږي ځکه چې کور نه سپورټ نه کنه نو بیا خزا خو ډېر کمزور شه دی نو بیا نشي کولی خو زه خو ام ثانکفل ټو مای هسبند فرست and then to my family alhamdulillah ke gai mata full support ko zamunga che kam yo ma sara che kam yo ko ke supporting staff te gai dir zat khade mashallah o da tolo da wagani ni shukr alhamdulillah che kar khachegi alhamdulillah.
نو ڈاکٹر سائما لکه هغه خزی جینا کې چې تاسو اوري هغه ته به تاسو سم مشوره ورکول غواړي کو دې شو به تراتل غواړي څه داسې پوینټ څه داسې نقطې به تاسو ورته د مشورې په تور باندې ورکوي چې کدی دا شو بخ پلوي نو څه باید په پام کې ونیسي
مطلب دا چې کوم یو دا فیمیل چې راتلل غواړي کنه غیلې لپاره زما دا خبره ده چې فیمیل کې هم چې کوم یو ډاکټرانی د غي پیشن کې هم فرق کی چې یو نه بل ته خبره اوري نو هغه په جوش کې شي هغه وایي چې زه به مونږ هم داسې کوو که نه په دا ډاکټر صاحب به فالو کوو یو پلان کې به فالو کوو خو دا پیشن پیشن کې هم فرق وي لکه زما خو ډېر زیات پیشن وو که نه دی خو داسې ډېر فیمیلې چې هغوی به دونه پیشن نه وي لکه هغوی به دا به جسٹ فار د سیک آف جاب کوي یا جسٹ فار د سیک آف سم انٹرٹینمنٹ به کوي نو یا ډېر به داسې چې دا هغوی پیشن به ډېر زیات وي نو هر یو فیمیل کې خپل جاب لا خپل کیریئر لا پیشن کې ډېر زیات فرق وي پریورٹیزم بدلی خو زما یو مشوره ټولو فیمیل ته دا دی چې تاسو کیریئر خو ټیک دی بالکل زه ویم چې فیمیل لا پکار دی چې هغه تعلیم وکړي زما دا مشوره هم دا چې خامخا ښه تعلیم وکړي ځکه چې ښه تعلیم سره ماشومانو باندې ډېر زیات فرق راځي او فیمیل ته هم یو کانفیډنس ملاویږي چې هغه خپل خپل ارننګ په خپله کولی شي خپل ګټه په خپله کولی شي لکه شي از نوټ ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی خو دې کې ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې هر یو فیمیل ته پکار دی چې هغه دا خپل ذهن کې وساتي چې ټولو نه امپورټنټ شی چې کوم دی هغه کور دی کور کې بچی دی بچی خاوند دا چې کوم دی دا ټولو نه امپورټنټ شی دی دنیا کې دا یو یونٹ دی دا یو حق دی چې هغه باندې فل کنسنٹریشن پکار دی یا دې نه چې کوم یو ټایم تاسو نه پاتې شي هغه تاسو خپل جاب لپاره یوز کولی شئ ٹھیک شو کنه او بیا دې کې زموږ فیمیل ته زیات مشوره دا ده چې تاسو دې طرف ته راځي دا اکیډمیک طرف ته راځي ټیچنګ طرف ته راځي میډیکل کالج کې چې څنګه سبق قیم هغه طرف ته راځي ځکه چې هغه کې به تاسو ډېر مناسب ټایم بلګي ډېر زیات ټایم باندې لګي ځکه چې تاسو این جی اوز کې یا انټرنیشنل ارګنایزیشن کې کار کوي نو هغه کې به تاسو 5 o'clock پورې تاسو ټایمنګ سي یا بیا چې کوم یو تاسو گاینی کې آپس کې یا داسې فیلډ کې کوي نو تاسو درې درې ورځې ډیوټي نو هغه کې بیا ماشومان هم متاثر کیږي هغه کې کور والا هم متاثر کیږي نو تاسو د ټیچنګ طرف ته راځي هغه ټولو نه خالي فیمیل لپاره
صحیح او بیا ډاکټر صاحب د پبلک هیلث یا د ولسی روغتیا په برخه کې چې تاسو کومه تجربه ده دای په اساس په تاسو ټولو اوریدونکو ته څه مشوره ورکول غواړي د هر قسمه بیمار ارے چی کنا لکه مختلف تاسو داغي په مخنیوي باندې یا پریونشن یا بچاو باندې تاکید کوي نو د تاکید په برخه کې بس تاسو سم مشوره وی ټول اوریدونکو لپاره
جی زبونګه دا پبلک هیلث لوبل باب دا د چي یو ماشوم چې پیدا شي کنا پیدائش نه مخکې لکه مور ته پکار دی چې دا مور ایجوکیشن ټولو نه امپورټنټ دی دا غي اویرنس امپورټنټ دی او چې مور پریگننٹ شي دا غي ترټی ته ټیټی دو انجکشن امپورټنټ دی دا غي خوراک ډیر امپورټنټ دی چې مور پریگننسی په دوران صحیح خوراک وکړي بیلنس ډایټ وکړي ٹھیک شو کنه بیا په پیدائش چې کوم یو دی هغه نه مخکې خپل رجسٹریشن وکړي پراپر طریقې سره ډیلیوري لپاره تیاری وکړي ٹھیک شو او بیا هغه تا دونه پته چې کم ځای کې ډیلیوري کیږي بیا هغه نه پس چې کوم دی ماشوم ته بریسټ فیډینګ کول خپل پیور کول ډېر ضروري دی شپږ میاشتې پورې هغوی په دوران ماشومانو ته خپل د حفاظتي ټیکاجات لګول ډېر زیات ضروري دی بیا چې ماشوم شپږ میاشتو نه اوړي نو هغوی ته ویلډینګ لکه د هغوی پراپر خوراک ولا ورکول پراپر فوډ ولا ورکول بیلنس ډایټ ورته ورکول پراپر خوراک ولا ورکول ډېر ضروري دی او بیا چې دی لږ ماشوم لوی شي نو هغه انجری نه بچاو چې لکه هغوی ته گزار نه شي چرته سبل چوٹ موٹ نه لګي ٹھیک شو دا ضروری دی بیا غیر نه پس چې دا غي سایکولوژیکل ایموشنل اور سایکولوژیکل بیلنس انوایرنمنٹ چې کوم دی هغه ته پروبلم دی پبلک هیلث چې کوم دی بیسیکلی جی نفسیات او دې کې دا دی چې کلینلینس پټو لکه صفائی چې کوم یو دی کنه زموږ چې مطلب کې دی چې صفائی نه سیمان دی دا اصل نه دی باقی زمونږ چې کوم یو 80% یا 90% ڈیزیز پریونشن چې کوم دی هغه کلینلینس سره تړلی شوی کتا سو کووډ والے کتا سو پولیو والے کتا سو میزلز والے چې کوم یو علاقو کې صفائی دی چې کوم یو کورونا صفائی دی ماشومان صفائی دی لاسونه صفائی دی خوراک او بو صفائی دی هغه د نوی نه ملګي چې کوم یو دی چې لاسونه ښایي ګر اندای او بو ګندای کور ګندای هلته دا ټول
بالکل بالکل او څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو خوندل سبا خبره موکړه د کووډ 19 جهانی د کورونا وایرس جهانی وبا د کووډ 19 ناروغي دا نو په دې برخه کې وستا سس احتیاطي تدابیر اوریدونکو ته ورکول غواړي ځکه چې همیشه زمونږ چې کم طبي ماهران دي حکومتي چارواکي دي دوی شکایت کوي چې خلک دې هغه شانتي حکومتي لارښوونې پای باندې عمل نه کوي سو پیز نه فالو کوي نو سبا ورته ویل غواړي
دا جی ډیر د بدقسمتی خبره ده چې زمونږ خلک چې کوم دي هغه کې سیویک سنس نه دی او هغه چې کوم دي دا کووډ 19 هم دا سیالي چې څنګه عام زکام نو دې کې او عام زکام کې ډیر فرق دی چې چا تیر کړی دی چې دې کې هم فرق یو یو سو خلک چې هغه ته سیمپټمز نه یو سو خلک چې هغه کې سیمپټمز دي او سم ټیک ټاک سره سیمپټمز دي نو دا چې کوم یو دی ډیر تکلیف دی بیماری دا سپیشلی دا چې کوم یو دی 60 سالونو چې کوم یو اوریدلی خلک دی خو بیخي هغه لپاره خنه دي چې سونه اوس ډیټس کیږي هغه ټول چې کوم دی هغه ټول ذکر کیږي چې هغه اس او پی نه دی خیال ساتل نو اس او پی سسته دی دا هغه چې لاسونه به وینځي ډیسټنس به مینټین کوي او په فاصله سره دل دغړه کې دل لاس ملاوي دل یو دا وړي ژوند دل تل تام ټیک نه دی لګ فاصله ساتي او دوه بیا اس کې سره کې دې نه علاوه ماسک چول ډیر ضروري دی دې نه علاوه دا لکه د کور صفائی ډیر زیات ضروري دی دا ضرور شي زونه چې کوم دی دا کول دی
جی جی صحیح ڈاکٹر سائما عابد ڈیرا ڈیرا مننا تاسو سره خبرو ډیر خوند کو
ډیر مهربان
تھینک یو جی تاسو ډیر کامیابی واړو کور مواد ډیر
مهربان
اور دونکو دا ونن پرونه کې ڈاکٹر سائما عابد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نن نه پرونه پر تاسو خوښ شوي وي پر اتم پښتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتل خدای پامن